پښتون په طبیعت کې د غاز په راځو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې همدا هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کېږي، د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کېږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کېږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند بیاد. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګرانو زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي، 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. پاندیا اساس ګرانز د کوونکو په 1898 کال کې د مندلیف په نامه یو عالم چې هغه د عنصرونو د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخت پورې د 28 عنصرونو کشف کړي وو چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وو چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وو چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په 18 عمودي ستونونو او 8 دورو یا په 8 پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو. چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې ترتیب د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو تر منځ توپیر وایو. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په دا د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکښې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپله ځانه ښیي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځانه څخه ښیي. دا اوس موږ او تاسو د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د په همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعاله عنصرونه وایلی سو، ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تېرېونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تېرېونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتېږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا یې هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کیږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کیږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کیږي او یا هم پیدا کیږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تیرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تیرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دی، او معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي، او په همدې ترتیب دی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نشي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دې ترمیند آیونیکي قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکبات کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپل د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شودل کیږي، د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري، چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 8 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترون کې شروع کړي، 8 الکترونونه لري، 8 پروتونونه او 8 نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي، چې وینو په لومړي مدار کې 2 او په وروستي مدار کې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړی دي. د کاربن د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمن د یا هم د کاربن د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري، چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونی اشتراکي اړیکه، دو ګونی اشتراکي اړیکه، او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي. دا چې موږ او تاسو په دی وایي چې خپل یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپل یو څلور اړیکې شکولای شي، پوره کولای شي، یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولای شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو، د الوس په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو، چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګون اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګون اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګون اشتراکي اړیکه، چې موږ او تاسو ول په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ، دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې تاسو دلته د دې په ساختماني فرمول کې شی وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي، چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمولې دي چې تاسو یې وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي، چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي، چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کیږي. چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی، چې د د اسټلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي. یعنې درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو، چې یو یې تاسو ساختماني موډل ویني او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدل، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 113 صفې څخه پیل تر 128 صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي، عموما اټومونه چې دي، د آیوني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي، او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي، هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه آزاد الکترونونه لري، چې دلته دوی الکترولیز کیږي. خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي، او که چیرې حلم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي، چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي، یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلورایډ، دوی چې شته حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل تیر لوستونو کښې، چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني، کوولانسي، کوارډینیشن اړیکې، اشتراکي اړیکې، قطبي او غیر قطبي، دا چې شو یو قسم اړیکې موږ او تاسو وویله چې جوړې کړې وه. نو د هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي، یو له بل سره دوی توپیر لري، نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې کیږي، یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو، چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري، بېلابېل حالتونه جوړوي، د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي، چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري، چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جذب او د دفع قوې خپل عمل کوي، او په ځینو حالاتو کښې یه د دته قوه کمزوري او د جاس قوه یې هم کېدای سي په ځینو حالات کې غشتلی او یا قوي اوسي. نو د جاس قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د HCl په مرکب کښې ویني. او تاسو وویله چې د دوی تر منځ یو قسمان مثبت او بل قسمان منفي چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین تر منځ د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایج دي او د دوی تر منځ د جذب او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکړي او کیدای شي چې همداسې ماکرو مالیکولونه لاس راکی، یعنی کوچنی مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونو راډیکلونو او کرسټلونو باندې تبدیلوي. تاسو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ د جذب د قواوو ډولونه پیژنو چې د جذب قواوو ډولونه یې پر څو ډوله دي یا هم پر څو برخو ویشل شوي دي. یو هم د هغو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل واندروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مراو تاسو وایو چې دا نوه قوې چې دي خپله د جامدو قطبي موادو تر منځ رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دي په خپله د جامدو قطبي موادو تر منځ پر اساس باندې څه شي کیږي په وجود راځي. راځو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو. که چیرې موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دې دواړو مالیکولونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جذب قوه رامنځته کیږي، یعنی که چیرې د یو مالیکول فرض کړي دا بل مالیکول فرض کړي، یو ډایپول دوه ډایپول، ډایپول ډایپول خپله یعنی معنی یې دوه قطب مالیکولونه، څو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دوی ترمنځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د چارجونو ترمنځ چې یو قسمن منفي قسمن مثبت چارج درلودلو سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمن منفي او قسمن مثبت چارج په درلودلو سره دوی یو د بل سره یو ځای کیږي، د دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جذب قوه د دې باعث کیږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چې شکي لاسته راوړي. تاسو وینئ کره کره د دوی مالیکولونه یو بل ته سره چې شکیږي نږدې کیږي، کله چې نږدې کیږي په همدې اساس باندې تاسو وینئ چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمن مثبت چارجونه تاسو وګورئ، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوی دي ترتیب سوی دي. چې دې ته موږ او تاسو ډایپول ډایپول تر منځ هغه متقابل عمل وایو. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د واندروالز او لندن قواوې وایو چې د واندروالز او لندن قواوې هغه قواو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو تر منځ په وجود راځي، یعنی د غیر قطبي مالیکولو تر منځ به د واندروالز او لندن قواوې څه شي کیږي رامنځته کیږي. واندروالز چې ته خپله په 1308 کال کښې دې پایلې ته ورسېد چې د غیر آیوني او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته په پام کې نیولو سره د مالیکولونو ترمنځ د جذب او دفع قوه شته یا هم شتون لري دې ته متوجه سو، خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوې درلودله. په هماغه اساس هغه نیمګړتیاوې چې ولې د دوی ترمنځ جذب او دفع رامنځته کیږي، دا خو غیر قطبي مالیکولونه دي، نو د غیر قطبي مالیکولو ترمنځ ولې دفع او جذب رامنځته کیږي؟ د دې لپاره چې دغه مشکل حل سي د په 1900 نو د واندروالز قوه خپله د یو غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جذب ولې رامنځته کیږي؟ غیر قطبي مالیکولونه دي، نو په همدې اساس تاسو وګورئ داسې دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړي چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي، یو غیر قطبي مالیکول په اے تور سره بل په بي حرف سره موږ او تاسو څه شي کوو ښیو. د اے او د بي په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کراله، د دوی ترمنځ دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي یا هم د دوی ترمنځ دغه قوه چې رامنځته شوې ده د جاز قوه خپله د واندروالز چې دي دغه قوې ته متوجه سو. خو دلته پوښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جاز قوه رامنځته شوې ده؟ خو د دې لپاره چې دا دلیل یې موږ او تاسو یو مثال دا مشکلات وه چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومېدی په 1910 کال کښې دې دلیل ته متوجه سو یا د ولې جواب ته متوجه سو وروسته او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه سری حرکت په اثر دوی کولای شي چې یو بل سره څه شي کړي، یو بل سره جذب کړي. یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه شي کوي، جذبوي. چې دغه ټوله پروسه خپل د یو لحظوي قطبي کېدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړئ. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولای شي چې یو بل سره څه شي کړي، جذب کړي. یا د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته شي. نو ځکه دوی ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه. چې وندروالز خپله دې ته متوجه شو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته شوه، خو دا چې ولې رامنځته شوه لندن بیا د هغه په مقابل کښې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کړي چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغېزناکه عوامل هم وایو ګران زده کوونکو. هر هغه لامل چې په مالیکولونو کښې د الکتروني وریځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کښې د الکتروني وریځې د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول څه شي کوي زیاتوي. یعنی موږ او تاسو وویل ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیات شو. نو دا خپله هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کیږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له دریو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د دریو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل یې دا دی چې د مالیکولونو حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونو حجم زیاتیږي هغومره د لندن د قواو قوت هم څه شي کیږي ورسره زیاتیږي. دوهم دا چې د مالیکولونو کتله یې څه شي ده، د مالیکولونو کتله مثال که چیرې د دوی د مالیکولي کتله څه شي کیږي ورسره زیاتیږي. موږ او داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیمه متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتیږي. چې ښه مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیمو ډلیم دا په نظر کې نیولي دي. او په همدې اساس درېیم لامل یې دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، د مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطحه ده. چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا د دریو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري. چې یو زیاتیږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتیږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. چې هایدروجني اړیکه څه ته ویل کیږي؟ هایدروجني اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري. یعنی د فلورینو او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو دلته الکترونیګاټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی دریو ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کیږي چې دغه اړیکه ګوري. هایدروجن یوه اړیکه د چا سره جوړه کړې ده؟ یو ګونې اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کومه اړیکه جوړ کړه، دی کولای شي چې یوه هایدروجني اړیکه د فلورین سره هم څه شي جوړه کړي. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره یوه اړیکه جوړي. نو هایدروجن کولای شي چې بېرته د اکسیجن سره هم یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره غواړي چې یوه اړیکه جوړه کړي. نو هایدروجن هم کولای شي چې د نایتروجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي، چې دې ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت د هایدروجني اړیکې څخه دي. او په همدې اساس تاسو وګورئ په دې شکل کښې یا په دې موډل کښې تاسو په دې جوړښت کښې وینئ چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دا د اوبو مالیکولونه دي، چې د هایدروجن په همدې اساس د دوی ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه ده. اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده، او هایدروجن بېرته ده چا سره د اکسیجن سره یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ تاسو هایدروجنی اړیکه وپیژندل، اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پیژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی، هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کیږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتیږي، د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتیږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ تاسو کولای شو چې ټیکي ټیکي یا په همدې خاص سره وښیو، که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی د هایدروجنی اړیکه چې شي ده قوي کیږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري، هغوی چې شي کیږي د هایدروجنی اړیکه قوي کیږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده، هغه یوش منفی نویش کیلو جول پر مول ده، چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسي اړیکه په پرتله کمزورې، او څو ځلې د واندروالته قوې په پرتله ډیره قوي ده. او دایني اړیکه څخه یې سل کیلو جول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي، د مالیکولونو په داخل او خارج کې رامنځته کیږي. او حتی خپل هایدروجنی اړیکه چې د ژوندۍ ارګانیزمونو په ډي ان اې کې هم وجود لري، چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. نو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کې منحل شي، په څه شي ټوټه کیږي؟ آیونونه، مالیکولونه، رادیکلونه، ټول سم دي. دوم، هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکه ولري، کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وړاندن والس قواوې، ډایپول ډایپول، ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
ازادۍ رادیو.